ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیرې اونۍ په پای کې د طالبانو حکومت له یو شمېر افغان، آسیایي او اروپایي شرکتونو سره د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمېر کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کړل. په دغو قراردادونو کې چې د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور د بیلابیلو شرکتونو له مسؤلانو سره لاسلیک کړل، د سرو زرو، مسو، سربو، جستو او وسپنې د کانونو استخراج او پروسس شامل دی. په هغو شرکتونو کې چې د کانونو د استخراج او پروسس قراردادونه ورسره لاسلیک شوي، افغان، ایرانی، ترکی، چینایی او بریتانیایی شرکتونه شامل دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دغو پروژو د تطبیق په صورت کې به لسګونو زرو کسانو ته د کار فرصتونه برابر شي، خو هغوی نه دي ویلي چې اړوند شرکتونه به دقیقا کله پر دغو کانونو کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو ډیره اتکا د افغانستان په کانونو کړی او داسې ښکاري چې دوی د کانونو استخراج ته تر بل هر څه لومړیتوب ورکړی دی. تیر جمهوري دولت په 10 کلونو کې ټول ټال د 103 کانونو قراردادونه لاسلیک کړي، خو د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو 2 کلونو کې 200 لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. پروانه خبرونه کې د طالبانو د تازه قراردادونو د ګټورتیا، د قراردادونو په ورکړه کې د شفافیت او د افغانستان پر اقتصادي د اغیز پړه ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د کانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی، د کانونو او پټرولیم وزارت د پالیسی او پلان په خوانی موین ولی اولاد زادران، او د اقتصادي چارو نظر خاوند سیام الدین پسرلی. لمړی شاغل زادران، په یو وار د 6.5 میلیارد یا بلکې تر 6.5 میلیارد هم د زیاتو پیسو په ارزښت له بیلابیلو شرکتونو سره قرارداد د کانونو د استخراج او پروسس په برخه کې دا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی یو برای بولي او کنه؟
تمام صاحب سلامونه، ټول اوریدونکو ته هم خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خب دا به ډیره سخته وي چې موږ دته یو برای وایو، ځکه دا قراردادونه یو لوی حقوقي خلا هم رامنځته کړي او هم په یو لوی حقوقي خلا کې دا قراردادونه عقد شوي. ما خپل تیرو بحثونو کې هم دا یادونه کړي وه چې کچېرې موږ غواړو چې په منظمه توګه او په حقوقي توګه قراردادونه عقد کړو، دا د کانونو او پټرولیم سکتور د قوانینو په هکله باید وضاحت رامنځته شي. کوم تیر قوانین چې موږ د قانونو د کان کیندنې او قانون درلود او مقررات مو درلودل، کچیرې دا قراردادونه د هغوی له مخې عقد شوي، دا هم باید واضح شي. خو زه فکر نه کوم چې د هغوی له مخې عقد شوي، ځکه په هغه کې په دې توګه په کومه توګه چې دا قراردادونه ورکړل شوي دي او دا طلبي شوي، په تیر قوانینو کې دغسې یو میتود وجود نه لري. نو کچیرې هغه حقوقي مبنا او اساس نه وي، نو دا په کوم حقوقي مبنا او اساس باندې دا ورکړل شوی؟ موږ اوس دا قراردادونه چې وینو، اگر چې ډېر متاسفه ډېر وضاحت په دې قراردادونو کې وجود نه لري چې دا قراردادونه څنګه ورکړل شوی. فقط هغه عمومي معلومات یا عمومي مکلفیتونه یاد شوی، اما چون خپل د قرارداد جزئیات او د مذاکرات او جریان او دغه منیټ یا ریکارډ نشر شوی نه دی، هغه څه چې مخکې به کېدل، نو سخت ده چې په دې باندې سړی نظر ورکړي چې دا قراردادونه څومره د افغانستان او د افغانستان د ملت په ګټه ده. اما بیا هم وایم چې دلته یو حقوقي خلا وجود لري. همدې خارجي شرکتونو سره که سبا ته موږ مشکل سره مخامخ کیږو یا د مکلفیتونو د اجرا په برخه کې مشکل سره مخامخ کیږو، نو دا به ډیره سخته وي چې بیا موږ د خپل حقوقو څخه دفاع وکړو. او دا بیا نه تنها د حقوقو څخه دفاع نه کول چې دا خپل یو مشکل دی، اقتصادي او تخنیکی مشکلات دغه پروسه هم لري. او لوی اقتصادي مشکل به دا وي چې لنډ مهاله کې به دا د اوسنۍ ادارې لپاره عایدات ولري، خو په مهاله کې دا د افغانستان د ملت قضیان کې د کچېرې هغه اړخونه چې د یو لوی کان د استخراج په برخه کې باید په نظر کې ونیول شي په نظر کې نه ونیول شي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ ځدران صاحب. مطفي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو برای بولی دی طالبانو لپاره او کدی شاغلی ځدران په شان تاسو فکر کوئ چې په حقوقي خلا کې دا قراردادونه شوی او کچته دغه باور ستاسو هم وی، نو ولې بهرنیو شرکتونو دا زړه کړی دی چې په داسې یو حکومت سره قرارداد وکړي چې هغه نړیوال مشروعیت نه لري؟
سلامونه تاسو ته استاد محترم اوریدونکو ته. ځدران صاحب ډېر خټي کې ته اشاره وکړه. بدون شکه چې د یو قرارداد مخ کې هغه حقوقي پروسی او تخنیکی پروسی او اقتصادي پروسی دا ډېر زیات مهم پروسی چې په دې کې د قرارداد اقتصادیت، مفیدیت او اقتصادي ګټو تامین او د منافعو بحث پکې مطرح کیږي. او تر ټولو مهمه مسله د مکلفیتونو وي چې په کوم مکلفیتونو په اساس باندې یو قرارداد ورکړل شي. بار بار سره دا خبره شوې ده چې په اوسني شرایطو کې دغه قراردادونه چې امضا شوي دي د دې لپاره غیب هم چې رامنځته شوی دی په دې سکتور کې، متاسفانه د دې سکتور نه د غناوړې ګټې زمينه برابره کړې ده. موږ مثالونه عمدتا لرو چې په نړۍ کې د استخراجي صنعت سکتور لپاره هغه تجارب او هغه پروسی چې د یو کامیاب قرارداد لپاره باید په پام کې ونیول شي هغه ډېر مهم دي چې باید پکې منظم کار وشي او هغه ارزیابي باید په دقیق توګه باندې وشي چې موږ خپل منابعونه څه ډول استفاده کوو. بل بحث دا چې موږ له دې منابعونه د یو اقتصادي ثبات تمد لرو. مثلا اقتصادي ثبات په دې معنی چې موږ غواړو چې زموږ بنسټونه په دې منابعو باندې جوړ شي، منرالونه زموږ چې ده هغه موږ ته په دوامدار توګه باندې ګټه راکړي. زموږ د انرژي مراکز د اروپا افغانستان کې د انرژي د سخت لسره مخ یو، د ترڅنګ زموږ د انډستری یا د صنعت چم پر مخ نه زیاده هم د دې تاثیر دی چې موږ په نظم انرژي لرو. بل مسله دا ده چې موږ ترانسپورت برخه کې بنیاد رغونې ته ضرورت لرو چې موږ کولای شو په منرالونو باندې د بنسټونو راجوړ. بل مهمه مسله دا ده چې هغه اقتصادي او تجارتي زونونه او مراکز او یا هغه فایبرټیک کیبلز او هغه ټیکنالوژي چې په دې برخه کې په کار ده د افغانستان ته، نو دې کې هم منرالونو ډېر عمده رول لوبولی شي. مګر متاسفانه په اوسني شرایطو کې دا ویل شم چې په اوس مهال دغه سي قراردادونه چې هیڅ نه و وضاحت پکې نشته، نه هم هغه مکلفیتونه واضح دي، نه هم هغه شرایط مشخصه توګه مانی واضح دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو د نړیوالو کمپنیانو یا غټو شرکتونو سره اقتصادي قراردادونه کوي یا هم د سي حقوقي ستونزه پکې راولاړيږي، نو افغانستان متاسفانه اوس پورې نړۍ په رسمیت نه پیژني. نو بیا موږ څه ډول کولای شو چې دا خپل مسله نړیوالو محاکمو تویسو؟ که چیرته مثلا موږ په یو قرارداد کې د یو ستونزې سره مخ کیږو، تا خو اقتصادي قرارداد دی، دا خو د مالیاتو مسله ده، دی کې د شرایطو مسله ده. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو فرض وکړئ که چیرته مثلا د قراردادونه ورکړل شو او په مقابل کې موږ پیسې ترلاسه کړې، دغه پیسو سره باید څه وشي؟ یعنی دا پیسې باید د افغانستان کوم عادي بودیجه او غیر انکشافي بودیجه د دې کې به ترې ګټه واغستل شي؟ کنه دې لپاره باید یو منظم پلان موجود وي، ځکه موږ د سکتور کتاسي فکر وکړي چې د منابع چې دي یا منرالونه چې دي دا لا محدود دي. خدا خبره درسته نه ده په اقتصاد کې د محدود منابعو باس شوې ده، منرالونه محدود دي او د محدود منابعو نه باید موثره ګټه وشي او دوامدار او باثباته ګټه ترلاسه شي. بل یو ډیره مهمه مسله،
بله
بل یو ډیره مهمه مسله چې زه غواړم په باسو کوم، هغه یو ادونه چې د افغانستان سره په اوس شرایطو کې قراردادونه امضا کړي دي. سوال دا دی چې دوی موږ سره اقتصادي قراردادونه خصوصا مادن کې امضا کوي خو په رسمیت مو ولې نه پیژني؟ یو خانه موږ چین، پاکستان،
خو دا به خصوصي شرکتونه دي، دولت دي، دولتونو په سطح باندې وي.
دا شرکتونه تر اوسه پورې هیڅ وضاحت پکې نشته چې دا شرکتونه یا دولتي دي یا خصوصي دي او یا هم د دوی هغه بیکګراوند څه ده. اوس موږ په نړۍ کې د څه شرکتونه هم لرو چې هغه مستقیمه توګه باندې د منابعو د تالان او لټکول لپاره زمينه برابرې ډېر شرکتونه دي چې هغه په نورو هیوادونو کې بلک لیست دي الته سرکار نه کوي ځکه دوی تجربه نه لري او دوی هغه منابع چې کوم په شکل سره باید هغه شرایط پکې پوره کړي هغه نه پوره کوي نو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې شرایط او هغه امکانات چې دی قرارداد لپاره دي اغه باید مشخصه توګه مالی واضحي او مخکې لزیر چې مونږ هر نو ډیل یا قرارداد پاتزو مونږ باید د افغانستان ګټې تضمین کوو دا باید تثبیت شي.
بله ډیر مننه. سلامت اوسئ مطفی صاحب. شاغلای په سرلای ستاسو نظر څه دی؟ د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر ویلی دی چې د دغه قانونو له استخراج سره په افغانستان کې لسګونو زرو کسانو ته د کار زمينه مساعده شي. له اقتصادي نظر ته څه څنګه ارزوي؟
ډیر مننه. سلام تاسو ته زدران صاحب ته ټولو دوستانو ملګرو ته افسوک شوري. موضوع دا څه چې که افغانستان جوړیږي موږ د زړه په خوشحالي ګو هغه که په ما جوړیږي که په تا جوړیږي که په طالب جوړیږي که په قومي مشر جوړیږي نن دلته چې باس کو غواړو چې خپل بي طرفي وساتو او واقع بینانه باس وکړو. واقع بینانه باس دې ته وایي چې ځینې قراردادونه د ژمنې کېږي چې دا کار کوو. ځینې قراردادونه عملا چاره پیلېږي. ځینې قراردادونه دي چې تکمیلېږي بشپړېږي. مونږ په تیرو کې دا تجربه هم درلود. خلق راغلل شرکتونه راغلل ژمنې وکړلې چې موږ د حاجیګک د اوسپری په کان کې پانګونه کوو. موږ دلته پانګونه کوو د نګرار په تال کې پانګونه کوو. ژمنې کې دي بیرته تلل خلق یو هغه ژمنې دي بل عملا دی او
قرارداد مخکې په خپل هم دغه طالبان ول چې عموما ویل کیږي چې د همدغه سي پروژو خند کېدل. مثلا اجګک تاسو یاد کړ چې کله لار دی دولت دی و دولت دی وسلوالو مخالفینو په لاس کې وي یو بهرنی کمپنی څنګه کولای شي چې غسی میتلار شي په کوم اعتبار په کوم باور؟ لیکن اوس دوی دا وایي چې دا ډول دلی نشته.
البته د امنیتی ستونزو ترڅنګ نور ستونزې هم وي. حقوقي ستونزې وي، تخنیکی ستونزې وي، د حاجیګیا کماسه د مندارګه د اینو کو د ماسه د کانو د کیندلو په برخه کې موږ تخنیکی ستونزې درلود. همدارنګه نور حقوقي ستونزې وي. البته موږ هغه موضوعات ته باید نظر وکړو. یوازې یعنی جنگی بوت نه و، بل بل شک چې طالبان د قانونو په استخراج کې تجربه لري. ولی هغه تجربه چې ډیر عرفي تجربه ده، ظالمانه تجربه ده، غیر معیاري تجربه ده چې دوی په هغه شکل غواړي قانون استخراج کړي، قانون له منځه وړي. د دې لپاره باید منظم سیستم جوړ شي. ټکنالوژي ته موږ ضرورت لرو، سیستم ته ضرورت لرو، سړک ته ضرورت لرو، برق ته ضرورت لرو، همدارنګه زیربناو ته ضرورت لرو، ترسو دغه قانون چې تاسو یاد کړو دا په قرارداد کې راغلي دي. دا ډیر مهم او ستر قانون دی چې دا په یو ورځ دوه ورځو باندې نه کیږي او دا آسان هم نه دی. دا په میلیاردونو ډالر پانګونه ته ضرورت لري. دوی ویل چې په دومره میلیارد 15 میلیارد شپږ میلیارد ډالر په اندازه هغه نه پورته قراردادونه امضا شو. کله چې تاسو په رسمیت نه پیژنئ څنګه دوی خپل پیسې راوړي او تاسو ته پور کې اچوي؟ پانګوال هم لیوانان نه دي چې لار سي او چیرته بس ویل دي چې داغه زی آینده ته وګوري، ماحول ته وګوري، اول ته پانګونه وکړي. د پانګوال د پردې ډیره مهمه ده چې نن دوه افغانۍ مصرفوي، سبا دغه دوه افغانۍ وسخه پات 15 افغانۍ لاس ته راوړي. دا د نن کیږي، دا د سبا لپاره امید لري. ولید کوم سبا د پاره چاغه نامعلوم ویل تر اوسه پورې د حکومت پر رسمیت نه پیژنل سوای دي. حقوقي ستونزې لري، مشکلات لري او دا قراردادونه امضا کوي. بل موضوع دا چې دا قراردادونه د کوم شرکتونو سره امضا سوای، دغه شرکتونو بازارون باید چک سي، شرکتونو نمونه باید وړاندې سي. لکه تیر شي تر حکومت وړاندې دغه سي پروپاګاندا کېده چې یو قرارداد امضا کېده، نو یو ځل به په رسنیو کې دا موضوع پورته کېده چې دا قرارداد د سیو شرکت اور کرسای چې هغه مفسد شرکت دی. په داسې حال کې چې تغییر پورې دا به نو، ول د دغه شرکتونو وضعیت هم باید معلوم شي چې دوی واقعا هم شرکتونه دي، مافیایي ډلې دي، او د کوم هی وادونه دي، په کوم شرایطو باندې راغلي دلته پانګونه کوي. موږ د دې طرفدار یو چې د افغانستان کارونه استخراج سی خلکو ته کار زمينه باید برابر سی شدیدن ضرورت لرو خلک وزګار دي بیکار دي فقیر دي بشاره دي باید موږ ته توجه وکړو ولی باید دا توجه ډیر واقع بینانه وي او د سیستم او د ټکنالوژي شرایط سره مناسب باید ووسی په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ شان نشته موږ لا خپل برق نه لرو امکانات نه لرو سیستم نه لرو نړۍ مونږ پیژني زموږ سوداګري زیاته شي په نورو هیوادونو کې نشته زموږ د خلکو سره د هیوادونو سره راشه درشه نشته زموږ خپل سوداګر او پانګوال په افغانستان کې پیران پاتې دي دوی ضرورت لري چې حتی ډیر خلک خپل پیسې باسي د افغانستان نه زه خبرې م سوداګر د افغانستان نه پیسې باسي ځکه خپل آینده هلته نه ګوري ولې چې خپل افغان آینده هلته نه ګوري څنګه تاسو توقع کوئ چې بهرنۍ راځي هلته پانګونه کوي د دې لپاره باید منظم کار وسي او زه فکر کوم دا ډول خبرونه به یو ډول تبلیغات دي چې دوی هڅه کوي خلک یو ډول آرام کړي
ډیره مننه سلامت وسې قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشناس ملاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د طالبانو د حکومت له لوري د چباندې شپږنیم میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو د استخراج او پروسس د قراردادونو په اړه بحث او ریز مشتدی خبرونه ملمانه دي شاغله عبدالقادر مطفی چې د قانونو پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان په خوانه په خو موینو همدارس او بخشی شاغله مطفی دغه وزارت سلاکارو په خو شاغله ولی اولاد زادران د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان موینو په خو همدارس د اقتصادي چارو نظر خاون سیام الدین پسرلایز مشمل مده زادران سپ د شفافیت په اړه دا چې دا قراردادونه چې ورکول آیا مخکې تر مخکې اعلان شوی او چې دا قانون دوی په قرارداد ورکوي خلکو ته بیلابیلو شرکتونو ته بلنه ورکړي او په دې اړه تاسو معلومات لري کنه چې په خو خو به داسې کار کیدو چې مخکې مخکې به اعلان کیدو دا طالبان براتلل هر چا چې به په لوړه بیه یو کان غوښتل چې استخراج کې بیا به هغه ته ورکول کیدو آیا طالبان هم دا کار کړی دی او کنه
مانا تاسو صاحب خو تر څو چې زه معلومات لرم یو څومره مطالعه ما کړی هدف مې دی خبرونه او سوشل میډیا به ما خو داسې څه نه دی لیدلې چې هغه کې دا واضح شوی وي چې په کوم اساس باندې دا د طالبۍ ته وړاندې شو او څنګه دا ارزیابي شو او د باندې مخکې هم بحث وشو دوستانو بحث وکړ چې شرایط اصلا د افغانستان ملت ته نه معلوم یعنی زه دلته د مخالفت تر یو حد نه کوم چې ول قرارداد نه دی ورکړل شوی زه دا وایم چې کچيري اصولي ورکړل شوی وي خوخي ورکړل شوی وي ټول شرایط په نظر کې نیول شوی وي شفافیت په نظر کې نیول شوی وي نو ملت ته دا ځل شي چې دا کوم انتقادونه یا مخالف نظرونه چې بیان کیږي یا کوم سوالونه او شکونه چې زمونږ په زړونو کې رامنځته شوی چې دته جواب ورکړ شي او د دې تر څنګ د کولونه مهمه مسله ثواب ده چې د دین کې باید په دې باندې پوښي کان کیندنه یا اسانه پروسه نه ده دا ټول مخکې هم دوستانو او نظر خوندانو په دې باندې نظر ورکړي او دای ته فکرې ما هم خپل د فکرې ګوري ما د اوسنی سرپرست وزیر معلومات اوریدل خبرې اوریدل هغه دا یادونه وکړه چې د تخار د طلا کوم مدن چې ورکړ شوی په هغه کې د سروګان وجود لري چې یو سروې وایي چې په دې کې به ډېر شتنه تلای او بل سروې وایي چې په دې کې سلطنه تلای دا کله چې ما کله ولید نو ګورې کله چې کان کیندنه صورت هیڅ په اول قدم کې تفحص یا ابتدایي سروګان دا ډېر لکه ابتدایي سروې چې موږ ورته ویل دا یو ابتدایي قدم دی تر څو پورې چې موږ اکتشاف ونکړو یعنی کشف نکو چې د یو کان د منرال ارزښت څومره دی هغه څومره کال دوام کوي موږ شو کولای شو مستقیمه توګه موږ استخراج ته لاړ شو او کچېر موږ مستقیمه توګه استخراج ته لاړ شو هغه استخراج د هغه د همغه کان عمر رالنډوي او کله چې عمر رالنډ شو دا هم په تخنیکی توګه هم په اقتصادي توګه د افغانستان ته او انسان ملت ته یو لوی زیان دی نو کله چې اکتشاف تیرو شلو کالو کې خو موږ ټول تمرکز په دیو چې په اول قدم کې باید اکتشاف صورت ونیسي او دا په نړۍ کې یو معمول امر دی چې کله چې یو نړیوال شرکت یو هیواد ته ځي هلته سرمایه‌ګذاري کوي او دا رسک اخلي دا د هغې مکلفیت ګڼل کیږي چې حداقل اول دوه کاله نه تر پنځه کاله پورې هغه هلته باید اکتشاف وکړي په اکتشاف برخه کې استخراج نکي او استخراج حتی اجازه نه لري، هغه باید د هغه منرال اقتصادي ارزښت او تخنیکی ارخونه اول معلوم کی، بیا دوی لاړ شي د استخراج په لور. نو کچیر موږ دا قانون هم په مستقیمه توګه په استخراج ته ورکړي او دا اکتشاف صورت نه وي نیولی، تر څو پورې زه معلومات لرم اکتشاف صورت نه دی نیولی، ځکه اکتشاف یو ګرانه پروسه ده، سرمایه گذاری ته نیاز لري او تیرو حکومتونو د افغانستان دا توان نه درلود د مالي له پلوه چې دوی خپل اکتشاف وکړي، ځکه به دوی نړیوال شرکتونو ته دا داوطلبي وړاندې کوله او اوله مرحله اکتشاف شرایط به معلومېدل، هغې نه وروسته به استخراج کېدل. د دې تر څنګ شفافیت نور اړخونو ته که وګورو، یو ډېره مهمه مسله د زینف مالکینو مسله ده، هغه یعنی دا کوم شرکتونه چې اوس د قرارداد ترلاسه کړی دی، د مالکین څوک دي؟ خاصتا خارجي برخه یې صحیح ده، خارجي شرکت به راغلی، داخلي شرکت سره به یو شراکت یا ونډه جوړه کړي او دا قرارداد به ترلاسه کړي، اما دا زینف مالکین باید معلوم شي د نړیوال شرکتونو دغه کوم مسؤلین چې دي. مخکې مطفي صاحب هم دې ته اشاره وکړه، آیا دوی په خپلو هیوادونو کې دا اجازه لري چې دوی معدن کاری وکړي؟ دوی خو به کوم تعزیرات ته لاندې نه وي، یا به مثلا هغه شرکتونه نه وي چې خپلو هیوادونو کې بلک تور لیست کې وي او دوی راغلي وي مثلا اوس په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي یا افغانستان کې کان کیندنه کوي، او دا د خپل زیانونه هم لري. ګورئ، دا د قانون سکتور چې دی دا تر څومره چې ګټې لري دومره تاوانونه هم لري. په انګلیسي کې یو کلمه ورته استعمالیږي چې کرس ورته وایي، یعنی که یو خوانه نعمت ته بل خوانه یو آفت هم کیدای شي، او دا فقط خبره نه ده چې تاسو ته کوم کچېره مونږ نړۍ ځینې هیوادونه ته وګورو، دا پکې عملاً ثابته شوي چې کچېره دا نعمت ته آفت هم دی. تاسو تیمور شرقي ته وګورئ، په دوه لسیزې مخکې تیمور شرقي کې همدا نړیوال شرکتونه هغه هلته لاړل او غوښتل چې نفت او ګاز استخراج کړي. تیمور شرقي زوال سره مخامخ که، هغه دومره ترخه ده په اصطلاح ته چورو چپاول وشو، دا د قانونو چې بالاخره د تیمور شرقي ځینې چارواکي په دې مجبور شول چې هغه شرکت بلیک لیست کړي او د هېواد یې وباسي او یو ملي فند د نفت او ګازو لپاره جوړ کړي، او نن دوی په هغه برخه کې موافق کړي. همداسې موږ نور مثالونه هم لرو، افریقایي هېوادونه دي، نامیبیا ده، سریلانکا ده، نو په دې برخه کې باید ډېر احتیاط وشي. د نفع مالکین که چیرې بکګراوند چک شوی وي، دوی پسې پوښتنه شوی وي، د دوی مالي حسابونه یا فاینانشل سټېټمنټس کتل شوی وي چې آیا خپل هغه شرکتونه په ګټه کې روان دي، په تاوان کې روان دي، دا دوی د کوم ځای نه د خپل اقتصادي توان را پوره کوي او په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي. خو بیا ښه خبره ده، او دا باید نشر شي، او که چیرې دا نه وي شوي نو زه د دې ډېر خوشبین نه یم، او موږ به د یو لوی مشکل سره په آینده کې مواجه کیږو.
بله، پسرلی صاحب، تاسو ته درګرځم. تاسو مخکې د پیسو انتقال ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه دي او سمود مخکې د بحران نړیوال ډلې ویلي وو چې د دې لپاره چې په افغانستان بندیزونه دي، په افغانستان کې څوک پانګونه نشي کولای، اما دا د 6.5 میلیارد ډالر خبره ده. په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه وي، پیسې څنګه به افغانستان ته انتقالي شي؟ داسې کومه بله لاره ورته شته؟
ډیره مننه. دغه څو موضوعات دي چې دغه قراردادونه شک او شوبې لاندې وړي. لومړی دا ده چې د تروسو پر دوی پر اسمه نه دی پیژندلې سوي، او د دې دعوا کوي چې نړیوال شرکتونه په افغانستان کې پانګونه کوي، او دا تر ټولو جدي موضوع ده. دوم دا ده چې زموږ بانکي سیستم لا تروسو پر هغه معیار نه دی چې دغه پیسو په انتقال کې خود مختار اوسي. موږ د نورو هیوادونو سره رسمیت نه لرو، د پیسو په انتقال کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، موږ نشو کولای چې دا پیسې انتقال کو. دا بل موضوع ده چې دا روخانه نه ده، او دا خپل د قراردادونو سوال لاندې وړي. بل د فساد موضوع یادونه اوسه چې دا قراردادونه شفاف دي او موږ فساد مخنیوي کړی، او فساد مخنوای په سیستم باندې کیږي، په اصول باندې کیږي، په پروسیجر باندې کیږي. دوی کوم اصول او پروسیجرونو لمخه د قراردادونو د شرکتونو ته ورکړي، د بیډنګ چې اعلانې ده، بیډنګ چې وسو، د بیډنګ کله وسو، په کوم ځای کې وسو، د دې ریکارډ څنګه دی، څومره خلکو په کې ګډون کړو، او دا کمپنیان چې راغلل دوی په کې ګډون کوي، دا په کوم اساس سوی؟ بل متخصصین ډیر زیات مهم دي. ته څنګه متخصصین دغه د قانون د استخراج لپاره راوړې؟ څوک زلخ کوي چې افغانستان ته ولاړ شي، اول ته یو حکومت سره شي، اندې معلوم نه وي، او لا تر اوسه پورې په خپل داخلي ستونزو کې اخته دي، او برس پر اسوت پیژنل سوا نه دی، هیڅ شی نه دی معلوم. او دوی به متخصصین بالته ځي، هر متخصص باندې دوی په زرګونو ډالر په مصرف سوی.
اصلا دا اصلی خبره دا دی بانک دا وست افغانستان تا بانکونو تا پیسی نه انتقالی شد. مثلا که زو غرم چه یو دوست خپل آشنا تا $100 افغانستان تا ولی شمال شل زای لما نپخته نکیشه و افغانستان تا ساره پیسی نشی لسته ولی دا خودی میلیاردونو دالر خبره دا وست زمال پارا شایدی دیر و خلقو لپارا سوال بیچه دا با پچه شاکل انتقالی شد.
همدغه ستونزه ده، همدغه ستونزه ده چې دا تاسو ته ما ته ټولو ته همدغه سوال دی چې کله بیا دا موضوع ته ګورو، موږ ته یو بل فکر را پیدا کیږي. هغه فکر دا ده چې ممکن دغه شرکتونه وي چې پخوا د دوی سره په دغه جنګونو کې، اختلافاتو کې، ستونزو کې لاس درلود، او حمایه کول د دې جنګونو حمایه کول، ممکن دوی ځینې قرضداریان ولري چې موږ ملت خبر نه دي دغه نه، او په کوم شکل دا هیڅ واضح نه دی چې دا پیسې به څنګه انتقالیږي، متخصصین بالته څنګه ځي، معاشات او امکانات به څنګه ورکول کیږي، ټکنالوژي به څنګه انتقالیږي، دا چارې به څنګه مخته وړل کیږي. دا ټول ګونګ دی. دا اول د شرکتونو نمونه نه نسته، شرکتونو په اړه وضاحت نه دی ورکړ سوای. د هیوادونو دی ول اروپایي هیوادونه خو یو هیواد نه دی، اروپایي هیوادونه دا ډیر عمومي خبره سوی. کوم هیواد ماته مشخص کړي کوم هیواد دا جرأت کړی غواړي چې راشي دلته په افغانستان کې پنګونه وکړي؟ اسی هیوادونه ته ایران یادوي، ایران خو په خپل موږ سره مشکلات لري، هغه تاریخي ستونزې موږ لرو. بل تاسو په خپل نامه کې واضح د قانونو وزیر وایي چې کفر هیواد مو ماته کړه، کفر هیواد، کفر هیواد. تاسو د نړۍ سره دومره دښمنۍ اعلان کړای په خپل الفاظو کې، په خپل ډیپلوماسۍ کې، په یو خوانه ډیر زیات غرور کوي او کفر هیوادونه یادوي، بل خوانه به بیرته لاس وکړي چې موږ سره همکاري وکړي، مرسته وکړي. موږ ګورم، موږ ټول باید ملت افغانان، موږ باید پرې پوه شو چې یو واضح سیاست غوره کړو او دغه په اساس پر مخ لاړ شو. تاسو نه کېږي چې دغه غونه ته موږ ته کفري هیوادونه وایي، یاره ماتم کړه او دوه پنځوس هیوادونه مو مات کړه، او ولا او بل خونه بیا بیرته ځي چې وایي دغه هیوادونه غواړي په افغانستان کې پنګونه وکړي او وزر زارۍ کوي چې بیرته راوړي. دا په خپل د سیاستونو نه تسلسل او بې ثباته سیاسي مرحله او حالت رامنځته کول دي چې په دغه حالاتو کې زه فکر نه کوم چې خلک پانګونه وکړي. او که چیرې پانګونه وسي، زه تاسو د زړه نه وایم، د افغان په توګه وایم، والله بالله په دې خوشاله کیږم، قسم دی چې په دې خوشاله کیږم چې په افغانستان کې پانګونه وسي، افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان د قانون استخراج وسي، نور زموږ خلک نور خیراتو ته کېننی، موږ باید کېننو. همداسې ده، ولی واقع بینانه باید اوسي. درست دی به خلکو ته امید ورکوي، ول دا امید د حقیقت نه ډېر لري ښکاري. ما د پاره د افغان په توګه چې دوی شپږ اشاره پنځه میلیارده ډالر په اندازه دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو اول هم دا سوال دی چې د لوی قانون دوی مشخص کړي دا عادي قانون نه دی. دوی دغه قانون د امنیتي ستونزو، سیاسي ثبات تر څنګ
قانونو په اړه بحث درلود. یو د قانونو د استخراج لپاره یو لویا او مهم اړتیا زیربنا ده، چې سړکونه وي، ریل لارې وي، د برق وی، انرژي وی، چې هغه یو شیم افغانستان نه لري او یوازې د انرژي لپاره چې مو سکاره لره لاغم بدریغه صادری شي په ځای دي چې په دې په همدې موضوع په باس کې دا موضوع بیا ده شوی و چې زموږ سکاره چې کېدای شي په صنعت کې او خصوصا لوی صنعتونو کې په کار شي او پر قانونو په استخراج کې په کار شي هغه صادری شي. نو کله چې دا شان نوي د قانونو استخراج څومره ممکن دی او بل دا چې څومره د افغانستان لپاره ګټور دی ځکه چې ک په دې شکل سره استخراجی شنو پروسس او نور چارې به له افغانستان دی باندې تر سره کیږي چې لدی کبل لوي خو کېدې شي د افغانستان ګټه کم شي لبل خو د کارموندنې مسأله مطرح وي ډیرو خلکو ته بشاید کارم پیدا نشي څو اس پدې اړه
ډېر مننه سروان صاحب زه غواړم په دې اړه باندې په لنډه توګه ووایم چې کله موږ بحث د باثباته اقتصادي پروسې کوو په دغه کې دغه کوم انفراستراکچر یا بنیاد رغونه چې تاسو یاد کړل لکه ریل ګاډي پټلۍ لکه سړکونه شول لکه کلینیکونه شول مکاتب شول لکه نور اجتماعي خدمات شول د خلکو ته د دوامدار کار زمینه پیدا کول شول او د عوایدو ترلاسه کول شول او هغه عواید په شفافه توګه باندې بیا مصرفول شول او د هغه نه بیا په دوامدار توګه باندې ګټه ترلاسه کول شول. دا هم د تن په نړۍ کې کتا چې وګوري هغه هیوادونه چې معدن لري دغه پروسی هغه کامیاب په پرمختللي هیوادونه چې دي ټول انفراستراکچر یا بنیاد رغونه دا دوی ټول په منابع باندې کړي منرالونو باندې کړي یا په نفتو غاز کړي او یا په معدن کړي. دا دوه مسله دا چې تر ټولو مهمه مسله هغه دا چې د باثباته اقتصادي ودې لپاره زمينه څه ډول برابر شي نو څه ډول د معدن له نورې نړۍ سره د شرکتونو بنګللي شرکتونو چې دي هغه کې په کوم شرایط ورسره لاس مستاسو ګوري په هغه هیوادونو کې چې معدن هم شته موږ یې چلي هیواد یو خپله مثال ورکولای شو دوی ټول هغه نړیوال معیارات چې د صنعتي استخراجي سکتور کې دیو متبر سازمان له نورې تاین شوی دي په هغه برخه کې خپل قراردادونه کوي او د هغه قراردادونو د ارزیابۍ لپاره میکانیزم رامنځته کوي او دوی پوهیږي چې موږ اقتصادي ګټې په کوم ډول قرارداد کې موږ تضمینولای شو. فرض یو قرارداد کته شي یو موډل یا مثال باندې بحث کوي د لوګر ولایت مثال یو قرارداد په هغه وخت کې چې په 2019 کال کې د امزا کې دلو په هغه وخت کې شرایط د سیو چې په دې قرارداد کې موږ د چین او مختل چې تاسو به په افغانستان کې ډېری ځلې پټي جوړوي موږ تاسو به موږ د انرژي مراکز جوړوي چې موږ دغه انفراستراکچر یا بنیاد چې تاسو یادونه ورته وکړه چې په افغانستان کې نشته خو موږ غواړو چې په معدن باندې جوش. دوه مسله چې ډېره مهمه ده او مخکې زه درته یو مرتش اشاره وکړه له هغه د معدن د سو استفاده او یا دغه نړیوالو جرمونو او دغه شان د تور پیسو د سپینولو برخه کې هم دغه شان د کنفلیکټو یا بدبختیو راوړلو کې ډېر عمده لامل دی. تاسو وګورئ افریقایي هیواد کانګو وګورئ تاسو د نور هغه هیوادونه چې د افریقا کې دی هغه په یو بدبختی سره مخ دی او ته معدن خپل بدبختی باندې بدل شوی دی ځکه دلی را پیدا شوې دي دلو به ځان سره شرکتونه راوړي دي بلک لیست شرکتونه تور لیست کې شامل شرکتونه هغه دلی او شرکتونه خو هم د سینې دي چې ټول شرکتونه ټول راضي او ډیر په ماسره توګه باندې او ماشينري راوړي او دوی چې د رقم خدمات چې دوی وي هغه اجرا کوي او بعد لاغې خپل ګټه ترلاسه کوي او تاسو خپل ګټه درکوي. دلته د مالیاتو باس مطرح دی دلته د پیسو باس مطرح دی او دغه پیسې ته ګټه کې د خلکو لپاره ګټه بدبختی هم راوړل شي. اساسي مسله دا ده چې دا باس دا نه د مطرح چې موږ د قرارداد په نویت باندې یا د قرارداد په ورکړې نه ورکړي په هغه وخت کې چې 45 هیوادونه دلته موجود و موږ کولای شو په هغه وخت کې په سلګونو په زرګونو قراردادونه دا معدن کولای شو یو هیواد باندې خرڅ کړو یو هیواد ته ویل چې راشي تاسو سره موږ معدن خرڅو تاسو په خام مواد شکل سره درکو بس موږ په پیسې ترلاسه کړي خلک هم خوشاله خلکو ته هم پیسې ورکړي خلک هم راضي و د حکومت هم راضي و نظام هم راضي و او دومره مشکل سره به دومره نیوکو سره به هم نه مخ کېږو مګر دا یو تاریخي فیصله و دا یو مهمه فیصله و چې د دې سکتور نه دغه فکر راولاړ شو چې دغه سکتور زمونږ دغه 50 کاله شپیته کاله افغانستان متکی دی په خارجي مرستو باندې او دغه خارجیان نور افغانستان ته دا پیسې نه ورکوي. هیڅ سوا تاسو یو مثال نشي راوړلی چې ووایي چې دا د خارجي مرستو باندې جوړ شوی. فکر دا را ولاړ شو چې موږ د خپل منابع مبدله کړو په دوامدار اقتصادي منابع باندې. دوامدار اقتصادي په دې معنی چې موږ د ریل ګاډي پټلۍ څو څلور دش ولایتونه دي باید ریل ګاډي پټلۍ ولري، دا د سره ونښلول شي. همدغه شان انرژي مراکز جوړ شي، انرژي مراکز دی ولې جوړ شي چې افغانستان د صنعت خواته لاړ شي. افغانستان نور صنعت پیل کړي، موږ برق نه لرو، برق په وجه باندې موږ ټولې فابریکې سکوت دي. هماغه فابریکې خام موادو ته ضرورت لري، بیرته هماغه فابریکې چې سکوت شي بیرته د پاکستان فابریکو ته کېږي. موږ د دوه کلو کې تاسو حساب وکړئ چې پاکستان څومره انډستري موږ په خو باندې ودروله، او تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان اقتصاد څومره متکی شو پاکستان باندې. دا خپل موږ د جوتی چې موږ په اقتصاد کې هغه کوم بنیادی فکر چې د مادن لرو هغه نه ترلاسه کوو. بل مهمه مسله دا ده چې کله هم د شرایطو بحث کیږي، اوس مثلا مخکې ویل چې موږ قراردادونه ورکړو په تیر حکومت کې داسې وو، په تیر حکومت کې فیصدي دا و، په تیر حکومت کې فیصدي دا و، او بیا ویل چې موږ په وزارت کې هیڅ تغیرات نه دي راوستي. دا معنی یعنی تیر حکومت خلک دي او دلته ناست دي. په دې معنی چې دا کم کار چې په تیرو شلو کلونو کې د مادن په برخه کې ترسره شو، تر ټولو نه غټ خنډ یم نیو جګړه وه چې په دې برخه کې موږ ونه توانېدلو. په هغه وخت سره چې هغه قراردادونه او هغه شرکتونه موږ د افغانستان ته راوړو چې هغوی حد اقل هغه نړیوال معیارات پوره کړي. بل اساسي بحث چې تاسو د ډبرو سکرو بحث مطرح کړي او د محیطي زیست موضوع په نړۍ کې تاسو وګورئ، صنعتي استخراجي سکتور له ځان سره ډېر منفي او خطرناک عواقب محیطي زیستي لري. د دې خطرناکو محیطي زیستي عواقبو لپاره که چېرته تاسو د یو سم شرکت سره د سم شرایطو په اساس باندې مخکې لاړ نه شئ، ممکن تاسو یو ډېر غټ بحران ته لاره برابره کړئ. بیا دغه پیسې او هغه امکانات به تاسو څه کوئ چې د افغانستان هغه محیطي زیستي شرایط تاسو دې ته مده کوي چې افغانستان کې به خلک ژوند ونه شي کولی، د خلکو صحت ته تاوان ورسېږي، هلته حتی نسلي او جینیټیکل مشکلات را پیدا شي. تاسو په نړۍ کې وګورئ، په مصر کې دا مشکلات موږ شاهد چې وو، په سودان، په افریقایي هیوادونو کې خودسره همدغه شان په ستره کچه باندې استخراجونه وشول، محیطي زیستي علایم او شرایط پکې په پام کې ونیول شو. د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه، دا اوس استرالیا د کلایمټ چینج مشکل سره مخ ده، د اقلیمي تغیر سره مخ ده، امریکا خپل مشکلات سره مخ ده. په دغه برخه کې هغه هیوادونه چې ډېر پرمختللي دي هغوی له دې مشکل سره مخ دي. یعنی ډېر تدبیرانه او ډېر مؤثر اقدامات کوي په دې برخه کې چې تر څو منابعونه په داسې شکل سره استفاده وکړي چې یو خانه موږ دوامدار اقتصادي ګټه ترلاسه کړو. بل افغانستان د شپېته کاله پنځوس کاله چې په خارجي مرستو باندې متکی دی، دا تر قیامته پورې خو نه شي متکی پاتې کېدلی. ګر افغانستان خو خپل منابع لري او دغه منابع باید په مؤثره توګه باندې د خلکو د ګټو نه مستفید شي. او دا ګټه په دې معنی که تاسو مثلا مادن خرڅ کړئ، تاسو کولی شئ په یو ورځ کې لسګونو قراردادونه په میلیاردونو ډالرو په ارزښت باندې امضا کړئ، ځکه افغانستان بې له شکه چې ډېر منابع لري. مګر دغه قراردادونه په کومو شرایطو دي، په کومو اصولو دي، او په دې کې د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان اقتصادي ګټې کوم یو دي، دا باید د افغانستان هر فرد په دې معنی پوهېږي. چون موږ دا خبره بار بار کړې ده چې د افغانستان منابع د افغانستان د خلکو سرمایه ده، او دا د افغانستان خلکو یو واځ سرمایه نه، بلکې د افغانستان د نسلونو سرمایه ده. شل کاله بعد، دیرش کاله بعد، څلوېښت کاله بعد موږ د نسل ته باید څور.
بله، ډېر زیاته مننه کور ودان ساخلې ساتران د چې مطفي صاحب وایي چې باید خلک پوه شي چې دوی له دې قانونو څه ګټه کوي او په څه شرایطو ورکړل شوي دي. ځینې خبرې طالب چارواکو کړي دي، مثلا ښاغلی دلاور ویلي دي چې د تخار د سرو زرو لکان څخه شپږ پنځوس فیصده د مس عینک له دوهمې پروژې، دولس او د هرات د اوسپنې له قانونو جرلس فیصد افغانستان ته ورکول کیږي. د دوی په وینا وای کدا د تیر حکومت له قراردادونو سره مقایسه شي، نو د افغانستان لپاره واردار دی او ګټور دی. تاسو څه وایست؟
ما هم تاسو
مون فقط په دې باندې زمال شخصي انداز فقط په دې اکتفا نه شو کوي چې سهم معلومي او سهم واخلو. خب د سهم اخیستل یا په یو قرارداد کې سهم درلودل د حکومت هغه یو میتود د شراکت حساب کیدای شي، اما د سهم تر څنګ چې مونږ ریالیټي هم ورته ویلی شو دلته ځینې نور مسایل هم دي چې مونږ چې وایي چې کله چې وضاحت شتون نه لري یا په نظر کې نه دي نیول شوي دا به مشکلات راوړي. د مثال په توګه که مالي اړخ یې هغه شو، اوس دوی فقط عمومي په دې سطحه ویلی شي مثلا مونږ 45% به په دې کې سهمدار او آمده سهم تعریف شوی نه دی. دا څنګه سهم دی؟ آیا دا شخصي او اما شراکت دی چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ ورته وي، او دا کدا مطلق سهم یا شراکت دی چې ایکویټي کوم د نړیوال اصول چې دي چې ایکویټي په شکل چې هغه کې حکومت او شرکتونه دواړه سره سهیم دي. د دغې جزئیات هم نه دي وړاندې شوي، ځکه کته د پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د ایکویټي له لارې مخکې ځي، خو هغه بیا ځینې داسې قراردادونه هم ځینې داسې لارې هم شتون لري چې په هغه کې په تاوان او ګټه کې دواړه حکومت او شرکت سره ګډ وي. دا هم باید واضح شي، یعنې که چیرې فرض وکړو چې 45% د یو معدن نه دوی په حکومت کې سهم لري، نو د خپل حکومت مکلفیتونه څه دي چې تر څو وکړی چې دا خپل 45% سهم وساتي او د هغې څخه دفاع وکړي. د دې تر څنګ موږ ځینې نور مسایل هم لرو، مثلا کومه ځمکه دا خالي په افغانستان تېره قانونو کې دا شتون نه درلود. دا په ټول جهان کې یو ستاندرد دی، یو معمول امر دی چې کله ته یو نړیوال شرکت ته یا یو کان کیندنې شرکت ته هغه ځمکه په اجاره ورکوي، هغه د اجارې فیس هم اخیستل کیږي. او دلته ځینې نور فیسونه هم وجود لري، مثلا د پروسس فیس شو یا ځینې نور مالي مکلفیتونه دي چې هغه په هکله اصلا څه نه دي ویل شوي او موږ څه ویلم نه شو چې اوس دا په نظر کې نیول شوي که نه. اما معمول امر دا دی چې دا باید په نظر کې ونیول شي. مثلا د پروسس برخه ده، پخوا پالیسي دا وه چې د کوم مهم مینرالونه چې دي د پروسس باید د هیواد په دننه کې صورت ونیسي او هغه یو خاص ټریډ مارک یا تجارتي نښان ځان ته ولري، تر څو د افغانستان مینرال هغه کیفیت او نوم په نړیوالو مارکیټونو کې شتون ولري، وجود ولري، او هغه او هغه خپل د خپل د منرال او د هغه د استخراج شوی کوم تولید چې دی د هغه ارزښت مخکې وړي. اما دا هم واضح نه ده چې دا پروسس به د هیواد دننه کېږي او که بیرون کېږي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. ښاغلی پسرلی، طالبان وایي چې دغه تړونونه چې دوی کړي دي دا به افغانستان په یوه صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي، څه فکر کوي دا قانونه به همداسې وکړی شي؟ دې ته په پام چې تاسو او نور میلمانه شک لري چې دا به استخراج هم شي او که به نه شي.
لومړی خبر دا ده چې د افغانستان ظرفیت کې وغږیږو، بله شکه افغانستان د دې ظرفیت لري چې په یو صنعتي او ترانزیتي هیواد بدل شي، په یو تورستي یا سیاحتي هیواد بدل شي. دا امکانات او ظرفیت افغانستان لري. افغانستان د 3 تریلیون معدنو په اندازه، د ډالرو په اندازه معدن او ذخایر او امکانات لري. موږ په دې کې شک نه لرو. زموږ شک او شوبه دا ده چې دینه چې دوی کوم ژمنې کړي د استفاده څنګه کوي. د کان لپاره تحقیقات چې کله وشو اوس نو کیندنه ده. د کیندنه لپاره موږ پانګونه ته ضرورت لرو. خدا پانګونه خپل شرایط لري، د کوم شرایطو په اساس باید پانګونه وشي. دا غن اوس چې کان کیندل کیږي دوه مرحله پروسس دی. موږ باید دا پروسس کو، منظم کو. د یو مرحله مارکیټ دی، دا باید کوم هیوادونو ته موږ ولېږو. نو ته به کان وباسي په افغانستان کې او ته به پروسس کې ولې د نورو هیوادونو سره که چیرې زموږ تعامل نه وي موږ څنګه کولی شو مارکیټ کو، صادرې کو، انتقال کو یا غن استفاده وکړو؟ نو خبره دا ده چې افغانستان د دې ظرفیت لري، د دې توان نه لري چې په یو ثروتمند هیواد بدل شي، په یو صنعتي هیواد بدل شي. او دا زموږ د ټولو ارمان ده چې ته باید کار وکړو. ول دا ارمان لپاره لا تر اوسه په هغه شکل چې باید کار وشي کار نه دی شوی. از مونږ توقع دا ده چې دغه موضوعات سره سطحي برخورد ونسي. دا ډېر لوی موضوعات دي، ډېر مهم موضوعات دي او دا ډېر اساسي زیربناو ته ضرورت لري که چیرې په هغه باندې غور وشي او یو ځل په نظام شکل بیا
د دې لپاره زمينه سازي وسې چې د قراردادونه ورکړ سي دا به ډیر ښه وي. ممکن دغه شرکتونه چې دوی حاضرسته ویلي چې د شپږ اشاره پنځه میلیارد ډالرو په اندازه دوی پانګونه کوي، ځینې شرکتونه ممکن دوی نه قوي واوسي په لوړه کچه واوسي که چیرې سیاسي ثبات وي په افغانستان کې، امنیتي ثبات وي او دوی نه استفاده واوسي. نور د ټولو ارمان دا دی چې دا وطن جوړ سي، مشکلات حل سي. دې ارمان ته مونږ کار کوو د ډېر پخوانه، ولې ځکه نه جوړېږي چې موږ حقیقتونو باندې سترګې پټو. کوم څه چې موږ لرو او داغه نه باید څنګه استفاده وکړو په هغه باندې نه پوهېږو، ځکه مخته نه ځو. زه اول امیدوار یم چې خدای دې وکړي چې دغه لوی شرکتونه راسي په افغانستان کې پانګونه وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابره شي، د مادنونو په سمه توګه استفاده وشي. زه د افغان په توګه سخت خوشحالیږم ورباندې، د سوداګرو لپاره فرصت برابرېږي، سوداګر به راځي افغانستان ته، نور متخصصین به افغانستان ته ځي او هغه د افغانستان اقتصادي ماشین به بیرته ځل په چلېدو راسي. اولی اندېښنه موندل چې څنګه موږ خپل په داخل کې ډېر جدي ستونزې لرو، هغه ستونزې ته باید توجه وسي. اساسي ستونزې باید حل سي تر څو پانګونې ته زمینه برابره سي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. سلامت صاحب، سرلی صاحب، مطفی صاحب، په دغو قانونو کې چې طالبانو په قرارداد ورکړی دي، له اقتصادي نظر کوم یو ډېر مهم دي؟
د افغانستان ټول منابع اقتصادي په لور ډېر مهم دي او موږ کولای شو له دې منابعو نه په څو مرحلو کې، لکه مخکې
زما سوال دغه قانون دي چې طالبانو اعلان کړی دی، لکه د لوګر د مسی عینک دوهمه پروژه یا د غور او د تخار د تلاو، دغه قانون منظور دي؟
ګوري، د غور او د همداشان د تلا او همداشان د مسالک د دوامې برخې، هغه پروژې چې بالقوه پروژې وي او دا په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې فوق العاده کار وشول، دغه اوس هم چې کومې دا پروژې طرح شوې دي، دا د ماغې پلان په اساس باندې طرح شوې او اوس مهال دوی غواړي چې هغه شرکتونه چې دوی ورسره هغه منافع لري د هغوی سره قراردادونه مالي ورکړي. د اقتصادي ارزښت باندې چې څومره هم بحث وشي کمه ده. فرضاً مونږ په هر برخه کې معلوم شوي ظرفیتونه لرو چې د اوسپنې په برخه کې دي، مثلا په افغانستان کې مونږ فابریکې لرو چې هغوی د اوسپنو دغه لپاره ضرورت خام مواد لپاره ضرورت لري. همدغه شان مونږ د سوزر چې کوم قانون چې په افغانستان کې دي، د هغې برخه کې رقم سنتي شکل باندې چې کوم استخراج دی، دا کدل شي چې په یو مدرن شکل سره شي. زه فکر کوم چې اقتصادي ګټې په مشخصه توګه که د حرب منرال مطرح شي، دا به ډېر وخت اړتیا ولري چې مونږ په دې محاسبه باندې خبرې وکړو. خو اصلي مسله دا ده چې د منابعو ارزښت باید په یو دوامدار اقتصادي ثبات او د یو دوامدار اقتصادي عاید په توګه باندې څه ډول بدل شي، او په دې کې د هر ولایت په څه تمانی کې تاسو بحث وکړي څه ډول کولای شي چې اوایت د هغې منابع یا منرالونو په اړه باندې مشخص کړي. زه تاسو یو مثال د سیمټو درکوم. په افغانستان کې په مونږ تولیدي ظرفیت تقریبا د 2000 پورې روزانه مونږ تولیدي ظرفیت لرو، 2000 تونه. نو موږ په عین حالت کې واردات هم د سیمټو لرو، یعنی موږ په افغانستان کې موږ کچېته رقم تولیدي ظرفیت چې دی هغه په مشخصه توګه باندې استخراج کړو، نو موږ د سیمټو واردات کمولای شو. په افغانستان کې موږ حتی دومره سیمټ لرو چې موږ یې نورو هیوادونو ته هم ورکولای شو. بل مهمه مسله دا ده چې د دې لپاره تر ټولو مهم بحث د نړۍ سره اړیکه ده او نړۍ سره نړیوال تجارت دی. مثلا که تاسو فرضاً نورو شرکتونو ته دا وظیفه ورکوئ چې تاسو ته دا پروسس وکړي او بیرته دا پروسس د یو قلم په حیث باندې نورو هیوادونو ته صادر کړي، نو بیا خو پیسې ټولې او ګټه هغوی ترلاسه کړله، موږ ته بیا څه لاسته راغله؟ موږ صرف په دې ځمکې سطحې کرایه او یا مثلا دغه شان هغه د نورو ټکسونه چې په هغه کې وزشلې دي هغه تر لاسه کوو، نور په مقابل کې موږ منرال له لاسه ورکوو، د هغه په مقابل کې موږ ډېر ناچیز ګټه تر لاسه کوو. نو زما هدف دا چې د یو صادراتي قلم په هیڅ معنی یو پروډکټ یا یو تولید باید د افغانستان نه صادر شو، د لپاره هغه شرکتونه چې هغه شرایط چې په نړیوالو استخراجي صنعتي سکتور کې کامیاب تجارب دي او هغه کې هغه اصول او قاعده چې په مخ منته باسو کړی چې په هغه کې هغه د تخنیکی پروسی یا د اقتصادي پروسی یا د حقوقي پروسی دا ټول باید په منظمه توګه باندې وضاحت ولري، او وروسته لاغې نمو وکولای شو د یو قرارداد د یو معدن اقتصادي ارزښت د محاسبې په اساس باندې چې موږ ته معلومه شي چې له دغه قرارداد ته موږ دومره خلکو ته د کار زمینه برابرو، موږ ته دغه بنیاد جوړو او دا ویګه د متر لاسه کو. بل مهمه مسله دا چې په ټوله نړۍ کې کته څو غوړی د استخراجي صنعتي سکتور ګټه په څلورو پنځو مهمو برخو کې دي. یو صحت برخه کې ترې ګټه حاصل کیږي چې مثلا هر هواد چې بنابي ولري د خپل صحت برخه کې سرمایه گذاري کوي، مدرن وسایل راوړي، مدرن شفخانه جوړي تر څو هغه صحت برخه کې. دوه برخه دوی تعلیم برخه کې کوي چې مثلا هغه اډوکیشن یا هغه تعلیم په دې سره باندې کې چالتو دي تحقیق لپاره او د ساينس ټکنالوژي لپاره زمينه برابره کوي تر څو هغه هواد په تعلیمي لحاظ باندې پرمختګ وکړي. درې سرمایه گذاري هغه په بنیادونو کې کوي، لکه مثلا د ریل ګاډي پټلې شول یا مثلا د هوډونه شول یا مثلا د انرژي برخه شول، او څلورم سره به گزاري او وي اجتماعي خدماتو کې کوي. د خلکو د ژوند سطح باید مبدله شي. فرض کړئ تخار کې خلک د سرو زرو معدن لري، باید د تخار خلکو ژوند سطح باید حداقل په مستقیمه توګه باندې د دوی د ژوند سطح قدرت خرید باید وړ شي، دوی باید دوامدار عاید ولري. یا فرض کړئ په کومه سیمه کې موږ تالس لرو، د هغه خلکو په سیمه کې باید د اجتماعي خدمات په داسې شکل باندې سره واضح شي چې هغه خلک له هغه کار نه دوامدار توګه باندې ګټه راوړي، او دغه دوامدار ګټه په خپل داخل د هیواد کې به د هغې لپاره زمینه برابر شي تر څو د خلکو ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډېره شي او د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. نو مهم بحث دا دی چې د اقتصادي ګټو لپاره هغه تعریف شوي شرایط ډېر مشخصه دي او هغه باید په افغانستان کې هم تطبیق شي. او اوس لپاره زه فکر کوم په دې شرایطو کې دغه قراردادونه چې ورکړل شوي دي په دې کې ډېر غټ ابهام موجود دی، او دا ابهام باید
ډېره مننه. بله، موږ ته دوی د قانون او پټرولیم وزارت ویان تمبلنه ورکړې و چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي، کې ګډون کړی وای نو شاید دغه پښتنو ته څناڅه دوی هم جواب ویلای وای، کې البته جواب درلودي. خو شاخله ځاتران په د طالبانو اعلان سره سم په داو طلبي کې افغان شرکتونو او پانګوالو هم برخه درلوده. لدی ملي میږي چې افغان شرکتونو هم خپل ظرفیتونه دومره لوړ کړی دي چې اوس دوی په خپل په نسبتا لویو پانګونو کې برخه اخیستای شي. دا کار شوی دی په دې تیرو شلو کلونو کې.
امانه توان صاحب، خب تیرو شلو کلونو کې هم داخلي ملي او شخصي حقوقي بخنه غواړم کانکندنه شرکتونه وجود درلودل، ځینې شرکتونه عملا ونډه لرله، موږ چې څومره واړه قراردادونه درلودل هغوی اکثریت د هغوی قراردادیان د زموږ خپل هیوادوال او د افغانستان شرکتونو. حتی په قانون کې دا ذکر شوی و چې په واړه سطح کوم کانکندنه چې کیږي یا کوم قراردادونه جوازونه چې ورکول کیږي هغه ته فقط مطلق کوي شي چې افغاني شرکتونه خپل پیشنهادونه یا پروپوزلونه وړاندې کی. اصلا واړه قراردادونه خارجي شرکتو ته نه ورته
منظور دا و چې یعنی دا تغییر راغلی دی په افغانستان کې چې اوس افغانان هم کولای شي په خپل لوی پنګونی و کې قانون استخراج کی. حال در چې شل دوه بشکاله په خو کبا کابل کې او کورم جوړیدو ګلکار به واستاکار به یا پاکستانی او یا د کومبل ځای، یعنی دا تغییر راغلی.
بالکل بالکل، دا تغییر تر یو حد راغلی، کامل دا تغییر نه دی راغلی. ما دا وړه سطح باندې کانکندنه ځکه یاد کړه چې هغه وخت تیر شلو کلو کې د اکثریت افغان شرکتونو په همدې برخه کې ګډون درلود، او حتی ځینې لویو قراردادونو کې دوی هم شریکان وو په مطلقه توګه، یعنی کاملا داسې مون کوم قرارداد نه درلود چې هغه په مشخصا یا کاملا یو لوی قرارداد وي او هغه افغان شرکت ته ورکړل شوی وي. چون په دې موضوع باندې دوستانو ډېر تفصیلي بحث وکړ چې کانکندنه ټکنالوژي نور ټکنالوژي سرمایه گذاری او نور مسائل ته اړتیا لري چې هغه کې بیا حتی نه تنها افغانستان کې نور هیوادونو ته هم کومو وګورو د نور هیوادونو ملی یا داخلي شرکتونه ټول شرکتونه په دې نه توانیږي چې مثلا دوی مطلق توګه یا قطعي توګه دوی خپل استخراج وکړي. همیشه دوی په نړیوالو شرکتونو باندې چې هغه لویه سرمایه لري او په دې برخه کې د لسیزو تجربه لري هغه باندې اتکا کوي. نو بل شکه تغییر راغلی، دا تغییر تیرو شلو کلونو کې راغلی تر نن ورځې پورې. اما لکه څنګه چې دوستانو اشاره وکړه، کچیرې دا یو منظمه پالیسی او تګلاره د کان کیدنې لپاره وجود ولري، موږ حتی کولای شو چې د نړیوالو شرکتونو د تجربې څخه کله چې نړیوال شرکتونه راځي خپل داخلي شرکتونه ظرفیت هم لوړ کو. مثلا کدی یو لوی قرارداد لپاره یو نړیوال شرکت راځي د استخراج لپاره، هغه به په قرارداد کې په دې باندې مکلف شي، یو شرط به ومنل شي چې هغه داخلي شرکتونه ځان سره ونیسي، د هغه کوم پرسونل چې
د سلامتي
ټکنالوژي باندې
ټرین ودان. یو خبره چې پدې کې د دوی په خبر کې اړه قلشته غداره چې نړیوال شرکتونه هم یا بهرني شرکتونه هم کار کوي، پنګونه کوي، له افغان پنګوالو سره په شراکت به کوي. ډیره زیاته مننه سلامت اوسه. د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان په خوانی موین ولی ولا زادران، د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار عبدالقادر مطفی، او د اقتصادي چارو کارپو سیام الدین پسرلای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د اوسنی رادیو خبرونه چل لري ساته دوام کوي.
چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی تات چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی تاچ سنکے بھی نما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے بھی نما ٹول جہان زما 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 شي مور 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 تزما هر سب خرس مکه تزما دي تزما بو زما دکه عمر دې ډېر شان دې قربان ټول دنیا شي هات چې در کور مسترګ میر آواز تالرم لوی دخته نعمت آواز تالرم